سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواکې اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې سکالې په افغانستان کې د وو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د اف ای او په یو بین کې چې پرونی پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویل دي چې د کارهدف د بو خمو مدیریت او د ویلو شګو واورو د بو او همدارس د سیلیمونونو کنټرول د خاورې د تخریب مخنیوي او د چاپریال بیا رغونه ده. په افغانستان کې بورسې سکلون کې وچکالۍ او سیلابونو او نور طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند کرنه د اوبو پر سرچینو او چاپریال ناوړه اغېز کړی دی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لسو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی، خو د دې بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارالامان سیمه کې د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره د یو ځانګړي ښارګوټي د جوړولو د پلان خبره کوي. د وزارت نن په یوه بیان کې وویل چې د دې ښارګوټي د سروې لمړنۍ چارې پای ته رسیدلې دي. په بیان کې دا یادونه شوه چې د ښارګوټي به څه باندې 300 اویا جریوسمه کار راغل شي، خو د کور او ښار جوړولو وزارت د ښارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللې خو ژمنه کړي چې اروپای ټولنه به په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مال پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په یو بیان کې پر خزو وینجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپړو چارواکو چې د ورسره لیدلي هیڅ یو هم په دې اړه چې ولې د سخت بندیزونو پر خزو لګول شوی او کله به پای ته رسیدي وضاحت نه دی ورکړی. سن وای ډیرو افغانان ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان تطبیق اسومې شمخ کې پیل کړ کارونه پیچلې کړي او د خزو پر تاګ راتګ کار کول او خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنوي د ملاتړ په برخه کې د غو پرورتي او ناور اغیز کړي. په پام کې دا چې د مرغومي یا جدي په ومانېټه د تب د پونزو یو د فرغنو اگزیت ازبینه دینجونو لګډون پرته بخښل شي. د ازموینې بلی ادارې چې طالبان اداره کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پاڼه د خبر ورکړ اگزیت ازبینه د لوړو زده کړو د تیبي شورا لخوا د تب پونزو یو فرغنو څخه اخیستل کیږي او لبري وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت دینجونو پر سروي او لوړو زده کړو له بندیز وروسته اوس روغتي زده کړو په موسسو کې هم دینجونو د شمولیت مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې په سوریه کې د دې بعد سفارت به د لازمو شرایطو له برابرې وروسته بیا پرانیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي نن وویل چې د ایران د سفارت بیا پرانیستل یو شرط یو لړ شرایطو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهم د سفارت او د سفارت د کارکونکو د امنیت او خوندیتوب تضمین دی. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری د لندې په 15مه نیټه ویلي و چې په دمشق کې د ایران سفارت په نیجر اتنوک کې خپل فعالیت بیا پیل کړي. هغه اکبری د سوریه د تاولاتو په اړه په یوه مرکه کې ویلي و چې روسل دی چې د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلبالې ډلې دمشق ته ورسېده د ایران د سفارت امنیتي خوندې کړ. دغه په وینا ایران غواړي چې په دمشق کې خپل قونسلګری بیا پرانیزي او سوریه هم ورته چمتواله نیولې. روسیا خبرم ده چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزو اولافان دیرلین نن د ترکیه په پلازمینه انقره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي اردوغان په دې کتنه کې له څرګنده کړ چې اروپایي ټولنه به په خپل واد ته د هغو سوری کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي چې له تیرو 14 کلونو راهیسې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیلېدو سره سم ترکیه ته کډوال شوي دي. ښاغلي اردوغان له میرمن فان دیرلین سره تر کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې ترکیه په سوریه کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو په برخه کې د اروپایي کمیسیون له دری سره موافق دی. اروپایي ټولنې تیرونه اعلان وکړ چې نیجی سلطنه طبي تجهیزات او نور د اړتیا وړ وسایل به ترکیه ته واستوي سو وروسته د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارو لخوا سوریه ته ولېږدول شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. د انجنونو له غډون پراته د اگزیټ ازمنیا خستل
په دې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام باندې شو د انجنونو پر مخ باندې
دوه بو د زیر مکول لپاره د کندو کیندل
وغالت په دې سودو ساحه کې د اتندن کاری سوي دي د کامې په ساحه کې سوي دي ګوشته په ساحه کې سوي
او خو سکه د کتابونو درې ورځې نه اندرتون
په دې غنندرتون کې به ځوانان د مطالعه ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالبه کوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې یو ځل بیا د انجنونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. د ادارې پرونه وخت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینه وو فارغانو د اگزیټ ازموینو واخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازې له واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه اخیستل کېده نه ده اخیستل شوی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د ازموینې ته تیاری نیسي خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام له اکرام راپور کې.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به یوازې له نارینه وو فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو زکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکال ته پوهنځی ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا او کال مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمری په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل شوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پوهنځي له هغه فارغ شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دغه ادارې پرونه وخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینه وو فارغانو د اگزیټ ازموینه واخیستل شي خو نجونو ته بیا هم وخت نه دی ورکړل شوی. پر همدې موضوع مې د نسې ولادي برخې ډاکټرې له اغلې سنیته بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې آیا نجونو ته به په دغه ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړل شي؟
پټیره خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د انجنونو پر مخ باندې کس هم سو موده مخ کې اعلان شوی او چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي. نو متاسفانه اوس بند شو او په ډیره خوشنۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسنی نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډیر د تاسف ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت ده، او بل خانه کچیرې دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو دا ډاکټرانې رسمي توګه باندې نشي کولای خپل وظیفې ترلاسه کړي. کچیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولای وظیفې واخلي، او چې کچیرې دغه وظیفې دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشاد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشاد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په فیزیوتراپي په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت شته. د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو کچیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خستل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګه نجونو ته د تحصیل زمینه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په اوږد مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کېږي، هلته د نجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کېږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کېږي، آیا په اوږد مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې ښځینه ډاکټران دې ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، همدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشاد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټران فارغین ولرو او ډاکټران رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې تیزی کې موږ خوشینه وای که خوشبخت نه، تر څو چې موږ رسمي کارت ونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارت ونه لرو، نو موږ هیڅ محصل یا ډاکټر نه شو کولای په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې، پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو کچیر موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمبودات به پر کړو؟ کچیر دراز مدت پلانونه پات موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه وسنۍ کمبودات وسنۍ مشکلات چې موږ ته مخکې شوی دا او دات راتلونکي کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پختنه ممدلته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا به ډیر سوزمانو چې د تشچر مسکی د دې ډاکشي بل اخر د هلا رات صد تاسو دی ډاکټر پټوګ باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحیح وضعیت ښکاری، الته د صحیح خدمات وضعیت ښکاری، د هلا رورته چوینه کې پام د شکل باندې روان وسو، بیا هم تیر ته ورګرزی ګکنه شته ځنی هلا ری چې هغه باید حکومت پر خبرو کې یا دمدغه هغه کسان چې په دغه برخه کې فعال پاتې شو دي مسولین دي باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحیح اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چار اطراف او ډاکټر صاحبانه چې فارغ شوی دی وزیر تنظیم نه د پاس کړی، ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت سٹاپ کړ، ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحال وظیفې یا فعالیتونه سٹاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل. چې دا ډیر د خوشینه زیاده اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو له همدارنګ د خپل اهداف او اصلي مسلکي ازموینه ته هم نشو رسیدلای. دا ډیره د خوشنۍ زیاده او بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحیح سکتور په برخه کې کوغواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدید تصامیم سره کول شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
پر همدې موضوع سره غلې ډاکټر سنیتا بهرام چې مرکه کړې و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي په ټول افغانستان کې په روان میلادي کال کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون دوشنبه په خپله اکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللی دی. د اوبو د مدیریت برخې ځینې پوهان بیا وایي چې که څم د ځمکې پر سر د اوبو د جمع کولو لپاره د کندو ویستل د ځمکې لاندې اوبو سره ډېره مرسته نه شي کولی، خو د دوی په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي د ځمکې د رطوبت لپاره مهم دی. نورحال پراپورک
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندېښنو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي د ستونزې ته د رسیدو په هدف په روان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون دوشنبه په خپله اکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللې. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویلې شوې واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامداره مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیا رغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینې برابرې شوې. د ننګرهار اوسیدونکي سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلته په بېسودو ساحه کې دا تندنکاري سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشته په ساحه کې سوي سي. ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي چې خلک هلته کار کوي، دا اوبه ذخیره کېږي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل
ما مشکل کموابی بسیار
د اوبو د کمښت ستونزه ډیره زیاته ده. د څښلو اوبه هم کمې دي او د کرنې لپاره هم د اوبو کمښت موجود دی. په ټوله کې زموږ په سیمه کې زموږ د اړتیا وړ اوبه نشته، یعنی کمې دي. موږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې ویستل شوي دي د خپلې اړتیا وړ اوبه راوړو.
د کابل د 15مې حوزې یو اوسیدونکي رامین هم ورته شکایت لري.
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځل اوبه راځي. موږ له ټانکرونو نه اوبه په پیسو اخلو. دا زموږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډېره لویه ستونزه ده.
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان که څوم د دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي، خو وایي دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې په نجیب الله صدید ازادي راډیو ته وویل د دې ښېګڼې تر څنګ پکې د سیمې خلکو ته کاري زمینه هم برابرېږي، خو په خبره یې دا کار د ځمکې له لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
دا کندې عموما په لوړې ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د له منځه تللو د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نه شي کولی چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډېر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغیزې کړي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغو کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو د څار دی ډلې مشر وایي د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په یوه ډله ییز قبر کې لږ تر لږه 1000 مړي موندل شوي. نور هلې راپور کې
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومتره کې موندل شوی دا قبر د هغو 5 ډله ییزو قبرونو له ډلې دی چې په تیرو 2 کلونو کې موندل شوي دي. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري آژانس ته وویل 1000 هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته یې کړه چې دی ډاډه دی پر دې 5 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورستله غ سوریه تولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته د قطایفه پنوم له غ سیمې څخه چې دا ډلېس قبر پکې مونډل شوی لرویټرز خبري اژانس سره خبري وکړي. هغه ویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغه مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روختونونو څخه استل کېدل. د هغه کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې ساور کوله په پوځي روختونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډلېزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق ښاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډلېزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریه بیړنۍ کاري ډلې همدارس د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړي چې د ډلېزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولې دي. ماز مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلېزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو پراتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد لمین زولار نشي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نکړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیرونی خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ایران د کورنۍ چارو وزارت په وکال کې 1,500,000 څخه زیات د بی اسناد کډوال د سلو خبر راکړی دی. ایران چارو کې ورسنې ډیر افغان کډوال د غیر مجازي او بهرنیت به اصطلاح ورته کاروي. نور تفصیل پر راپور کې
د ایران د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې 1,500,000 څخه زیات د دوی په خبره غیر قانوني کډوال د ایران په ښارونو او کلیو کې نیول شوی او استل شوی دی. د دې وزارت یو چارواکي عباس علی پور د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14 نیټه په یو غونډه کې ویلي چې دغه کسان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل د ایران له ښارونو او کلیو څخه نیول شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې دا کسان بایومتریک شوي څو د هویت په بدلون سره بیا رانه شي. د غیرانی چارواکي د استل شوو کډوالو د وروستیو شمیرو په اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر قانوني یا بهرنۍ اتباع او استعلا د افغان کډوالو لپاره کاروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي لازدي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې رواني ستونزې پیدا کړي او اوس په افغانستان کې د بیکاری او کمزوري اقتصاد لامل د بد وضعیت سره مخ دي. صفی الله چې یو کال وړاندې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوی ازادي رادیو ته وویل
پولیسو هر ځای د افغانانو لټون کاوه، اسناد لرونکي او بی اسناد ټول یې نیول، ډیر زور زیاته یې کاوه، کار مو نسوی کولای او ځان مو د مجرم په څیر پټاوه. پولیسو هم بد ویل او هم شکنجه کولو.
محمد ناظم هم ورته خبره کوي.
سیمه میشه که از ایران به افغانستان دیپور شدیم.
درې میاشتې مخکې له ایران ووتم. هلته ژوند په بیره کې و. هر شیبه په دې فکر کې وم چې نن به می وباسي که سبا. سخت رواني ستونزې می پیدا کړې وې. په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی، خو هلته لږ تر لږه د شپې او ورځې ډوډۍ مو پیدا کوله.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران په ډیرو ښارونو کې افغان کډوالو ته د استوګنې کار کولو او آن د کور د کرایه کولو اجازه نه ورکول کیږي. یو شمېر افغان کډوال چې په قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي هم د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. زکی پارسا چې د استوګنې قانوني اسناد لري وایي
رویه پولیس اصلا انساني نه است.
د پولیسو چلند هیڅ انساني نه دی. دوی افغان کډوال د انسان په سترګه نه ګوري او فکر کوي چې د کار او اقتصاد خرابوالی د افغان کډوالو له کبله دی.
و بیکاری که در اینجا سطحش بسیار بالا رفته ای از دست مهاجرین است.
عباس علی پور ویلی چه د افغان کډوالو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره یوازې په اغزنو سیمونو او دیوالونو د پولې بندول کافی نه دي او د نورو پرمختللو سیستمونو نصبولو ته هم اړتیا ده. نږدې یوه میاشت وړاندې په تهران کې د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د بهرنیو وګړو چارو د دفتر رئیس نادر یار احمدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په ځانګړي ډول د داو طالبانو ستنېدو او د هغوی د قانوني اقامت په اړه خبرې کړې وې. تر دې مخکې بیا د ایران د امنیت او انتظامی ځواکونو قمندان ویلي و چې تر روان کال پورې به 2 میلیونه د دوی په خبره غیر قانوني کډوال له یاد هېواده وایستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې اوس مهال 8.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شوی دی. نور حالی د نجیب لال خیل په ریپورت کې.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنی نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندوایی دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاره پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې د رڼا په نوم کتابتون له شواهد تر غلم او ډیر کتابونه مې وکتل. جالب جالب کتابونه مې له او ډیر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او په نورو د شګیمو باندې اخته دي خغرا شي خوست او د رڼا کتابتون وګوره. هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو چې علاقه او درس وګوره او د رڼا کتابو څخه وان واخلئ.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼا سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللی ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولرې او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې. نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري آرام ژوند ولري. نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دی وی سره لدی چې په خوست کې عامه کتابتون د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب کتاب بازار کې کتاب لورنځي فعال دي، خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
پختو خبری مجله پای ته رسیدي. دری خبری مجله زموږ همکار فرشته نګه تاسو وړاندې کی. فرشته جانې سلامونه، په خیر اغلی خبرونه.
سلام به خودت حسین جان، تشکر. ششونی مشه